سلامونا ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجېدي د خبرونې تمو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د امنیتي کمرو د نصب په اړه د بخښنې نړیوال سازمان دریځ رد کړ. دغه سازمان ویلي وه په مزایونو کې د کمرو نصبول د افغانانو اساسي حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې د دې طرحې عملي کول د طالبانو د هغو سختګیرانه سیاستونو دوام ښیي چې د دوی لخوا پر افغانانو په ځانګړې ډول پر ښځو وضع شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نن جمعه پر خپل ایکس شبکې او پخواني ټویټر لیکي د امنیتي کمرو نصبول یو ضرورت دی او د دوی په خبره ده یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هیوادونو کې هم دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې په اسلامي شریعت کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې څوک د چا خصوصي حریم تهدید کړي او یا تر نظارت لاندې ونیسي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې په کابل ښار کې د څه باندې 25,000 امنیتي کمرو د نصب خبره کړې وه چې د یو شمېر افغانانو غبرګونی هم له ځان سره لره. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کندهار هرات په لویه لار په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د افغانستان بانک ویانت حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدري ټپي شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی. بدري د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کیږي. نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالي وزیر و. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سوچی په بندري ښار کې د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربوي. د شوټر پرس خبري اژانس راپور پر بنسټ د خبرې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف کړی ده. له څو اونیو راهیسې د دې دواړو مشرانو د لیدو د ځای او وخت په اړه خبرې روانې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې اونۍ په پیل کې په مسکو کې د خپل ترکي سیال کوربه و. ترکیې او ملګرو ملتونو په ګډه د 2022 کال په جولای میاشت کې په هغه توافق کې منځګړیتوب وکړ چې پر بنسټ اوکراین کولای شو د تور سمندرګي له دریو بندرونو څخه غلې ودانۍ او نور خوراکي توکي نړۍ ته صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان په پاراپوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتک ښارګوټي کې تر سختو نښتو وروسته د دوی په خبره سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورن کړي دي او وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونې لامل ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغسې پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بې ساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلهیزې څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. په همدې حال کې یو معترض افغان میرمن مسعوده کوهستاني وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو پر مهال لاله وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې یوه میرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایدیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
بګونی سرکوب وکړن.
د کابل خار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کاری خوي د جنایت په خوده کوم سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي رم ته نوتل بل کیږي، ځکه د خلکو د کورنۍ مرمنې بیرون ډوزي سودا د پاره طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي رم به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخنی نړیوال سازمان د تازه اندیښنو او غبرګون پاړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 13مه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پوښانی ټویټر خپور شوی ویلي، دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کمواله نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د پراخ سرغړونو په اړه اندېښنې شته. ریچارډ بینډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې هغه ترکیې ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې له افغان کډوالو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوال د دغو خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل له سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینډ وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په اړه ډېرې اندېښنې شته. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي. ښاغلی بینډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیې ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بیلابیلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیې له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلې دي. که څه هم ښاغلی بینډ د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د سلیمان د میرل پانتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر آلیا یولماس چې د اګست په 9 او 10 په دغو ناستو کې ګډون کړی و وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بینډ څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د څه ورکونې په یو میکانیزم سره تعقیب او په شفاف ډول ورکړل شي. آغلی یولماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
د ښاغلي ریچارډ بینډ اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میستا راوستلی شي، او هغه د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د سیډونو لپاره یو تخنیکی ټیم رامنځته کړي.
خو د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړي او یو فعال میرمن فوزیه کوفي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینډ او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو سره د ترکیه په ناستو کې حضور درلود وی چې دوی د افغانستان د خلکو او د خصوصو ستونزې مطرح کړي. خو غلی کوفی دا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. نوموړي زیاته کړه،
متاسفانه دنیا دغه یو جديد سیاسي نه لبا د مرغه نړۍ د افغانستان پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. د نړۍ د خبرو محور بشري مرستې وي او اوس د اقتصادي مرستو بحث روان دی. یو سیاسي لید څو چې خپل مدني او سیاسي ټولنې او د افغانستان ښځو سره راټول نه شي او د یو سیاسي لارې پر نقشې موافقه ونه شي، دا چې نړۍ ته انتظار وکړو چې راشي او زموږ مسلې راته حل کړي، دا له حقیقت لري خبر ده.
د دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په دغه هیواد کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللی و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په بېساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بنت د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله و موږ غوښتل چې د ریچارډ بنت د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو د ویان مرستیال یې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تل دا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخته تامین دي او ښځو هم د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او تیر میلادي کال کې پوهنتون ته له تلو څخه هم منع شوې. همداشان ښځې لا هم په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري او سینګارتونونه یې هم وتړل شول. د سفر، تفریح او سپورت حق هم له دوی اخیستل شوی او له شرعي محرم پرته له لیرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. په دې دوو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو د نیوکو تر څنګ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو تل رد کړي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر تورستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم د ټیکټونو بیې کم شوي، خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي، ځکه د ځمکې له لارې سفر ارزانه ورته پرېوځي. دا راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبريږي. اورېدلې مه هېروئ.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول، خو په خبرې اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نوموړی وایي
ټیم کې به کله 8000-9000 تر 10000 افغانۍ ټیکټونه ډېر لوړ قیمتو کې وو، اوس ډېر ارزانه شوی دا 10000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې عمله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب والی، نه ټیکټ شته، داسې پوره خوند یې مصب نشته، نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي، د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو، غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکه کو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکو شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر به ډیر ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د ځمکې لاري نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتل کو پاغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لاري سفر وکړي مرکز یا نور ولایتو ته. او وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوی وي، کسام بیا ډیره لوړه و د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه، وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی، په افغانستان کې جګړې وي، پر لوی لار باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر د تیاری لوړ ټکټونه پرې کوله، سلی الله تعالی ټکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند د هلمند څخه کابل ته، کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال له مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او دغه راز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زاړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
ایشته خو عکسه له اسمانه لکه غشي ناشنا چیغی را اوری.
لأمان نیازی چخه با واورو چه ده پلال انزورونه چرنگ جوڑه بی.
چلور ورزی، پینزه ورزی، چهار ورز سرای او ساته یا تو ساته کار پیبنده وکی پا ده موده که و چهره جوڑه.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پا مت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
ده غده سباون کتابتون زمو نهوستم اما کتابتون شو که پرانستر شو.
ده لیکوال و شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زر غلیم غزنی خارتا نازول و اولیاء و خارتا تله تله منتشفا را کری.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 1500 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچاکړي دغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلمه آثار په دانرجي وختو کې د کندهار یا مشاون نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثار او نورو هنري آثار څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، هغوی ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته، باید دا موزیم لا تر غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست دننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغوني سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغوني سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیژندل شوي لرغوني سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړې شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سږ کال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت ته اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤول منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
وزارت په هڅو باندې غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدي له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فلی احمدي صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا خونډه د جمعې پورس د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دیاړه نور لفریدي سیال څخور
په شعر کې مضمون افرینی څه ده؟ څه رنګ پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی یا عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا د وایسي د پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامته هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی وي، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه ځه پسې کاروو، دا ولې نه زړیږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکړې نور د سړي ته غوسره ده. د دې په جای ستا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني، اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لاهو بیا د شیری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شیر کې لزان راوزم چې نوی سپک پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د وړ یو چاته څه ودی کې، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې موږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی تیریږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بدحال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک وي اوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. نو زموږ په کلیو کې همدا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، معنا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یم چې کړی هغه به یو طرفه وي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یې، نو معنا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې موږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پېښې دي. مثلا موږ ډبرې ګورو، موږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده. آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان موږ لرو. موږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید موږ نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو و غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نمرغی دو باغ لپانو الو تلش نرنا در پسیم لشوان دنگ چنار ده دریا دیگی همانگتی لکستا دو گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی چیر تلارو که چی جیر گلو نگوری پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سری سری ناس دی چی غی او ساماو ری نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندری او سامشین دی ایش تخوکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چی غی راوری چول وانو دا آسمان لا جوار دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوب دی تصور که دی بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا بکرای واخلی دی دی خار سوداگر واره دی مرغانو پا وزرونو تجارت که
په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب دی. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب دی، لوی عذاب دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نه وي داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وای چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤل مجیب الرحمن محمودی څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهار سندې په ورځ باندې موږ د سبهون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالې ساکي پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکارۍ دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نه روښه د کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي، تر اوسه پورې د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنې داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سبهون کتابتون زموږ نه ویشتم ما کتابتون شو چې پرانستر شو، او په دوه نور کتابتونونو هم کار روان دی چې ان شاء الله نږدې ورځو کې به هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوي ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، څوم وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سبهون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې ټولو کې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون لکه بلمو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علل سره کې جوړ کړی د سید سیمه ټول سدون کول اصل غوڅه کړټه واخلې. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه تر ټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. دی له خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې موږ په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسم مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري، موسر په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د موږ کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس موږ کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لویده چې دا دې د غنمو د پلال نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده، بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ په ایسه کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یاده یې د پلاله خو دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. او وروستۍ پوښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پوښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي، د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 50 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سړی جوړوي. څیرې چې دي نیاره څیره چې ما کار ور باندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هر ورځ سړی 7 یا 8 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي، دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړې هغه څنګه باید وسوځوي، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې اثر جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونسوای کولای د وزن د ډیرې دوله وزن چې کله موږ لاین دراتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یو برخه هغه اثر چې هندی وو ما په هند کې جوړ کړی وو د هند سیاسي چیرې وې او ځینې نور مذهبي چیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دی، دا کایی سریخ چی مگر توایی دا. البته زلا ار کالی چی پهند که ما دوستان چی براتلونو ما بلا افغانستان را وقتو سخ کالم میم لافغانستان را وقتی و ورور می را تراو. بل دا کاغذی تختی دی چی پا غو بندی بخمل سریخ و ما تور بخمل لاغون استفاده کی. نور نو دا سوزوالو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. نور وسایل هم ستدي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې لنشتې هندیانو ته ورو پیشندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خوله لاس سره وړنو ټک. بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکونکې لري. دی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي. اوای د دنجونې زده کوونکې اوس د انځورګري هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د ښاغلي یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړي او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت بے برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مني اړ کړ چې یو کال کې د هنر زده کړی. نوموړې وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې په خبر کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تر دوه سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راتګ وروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه مده مخکې چې ما په د کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو دی به په دې خاطر مانه ترکاري اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی اقسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وه زه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاري خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ یې د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
نو دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه را ته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې وایس ما غره ټول تړل یو ماشوم راوسته دلته مې ځای ورته ورکو او اوس هغوی شکر دی دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره یې د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګي نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. د په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو ویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د اطلاع د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ځله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو ور غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته را روغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دا هم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج ډېر مرسته هم را سره وسی
یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره یې هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی، او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن پکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا پکر غیړنو آواز غنو خوبیلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دیتا گئی در دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لڑی گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمرا غم جن دا پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سي دمر کی لمن لمن یا ما چ حد نہ لری لتا سے تمہارا گیل من گیل من یا ما چ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوک من